سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د ازادي رادیو خبری خبرونه کې مودر ته ز فريده سيال هر کله کوم د تخنیک په چارو کې را سره شفیق عیار عمل دي خبرونه کې مودر ته ډیر مطالب راټول کړي خو په لبې په خبرونو وکړو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې تیر لس میاشتو کې 455 تنه د شری او اسهال ناروغیو له امله مړه شوي دي د دې سازمان په راپور کې چې نن جمعه خپور شوی دی راغلی دي په همدې لس میاشتو کې په ټول افغانستان کې 1000 د شری پیښې ثبت شوي دي چې له دې ډلې 300 تنه یې مړه شوي دي د راپور پر بنسټ د تیرې می میاشتې راهیسې تر اوسه څه باندې 2000 تنه په اسهال اخته شوي دي چې له ډلې 600 تنه مړه شوي دي د روغتیا د نړیوال سازمان په دې راپور کې بدخشان، ننګرهار، کندز، هلمند، تخار او هرات د ډیرو اغیزمنو شوو ولایتونو څخه یاد شوی دی. د دې دوړو ناروغیو ډیر قربانیان له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دورز وړاندې د کندز خار اړوند سید آباد کوڅه کې د کورنۍ شخړې له امله د جهش پونم یو ځوان نوملی د فریدی پونم یو ځوان انجلۍ وژلې او بیا یې پزان ډزې کړې دي دغه پیښه د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند عبیدالله عابد ازادي راډیو ته تایید کړې ده ویلي دي چې د پیښې د ترنګوالي په اړه څېړنې روانې دي دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله د خلکو ترمنځ کورنۍ شخړې زیاتې شوې دي او ډېر کله په مرګ ژوبلې تمامېږي نن په قرغیزستان کې په سلهاو رسنیو خبریالانو او مدني فعالانو د دریو ساعتونو لپاره د کار نه کولو اعتراض وکړ دوی له هغې وروسته اعتراض وکړ چې د قرغیزستان حکومت د دوو میاشتو لپاره په دې هیواد کې د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د ویب پاڼې د تړلو پریکړه وکړه د قرغیزستان حکومت د ویب پاڼې د تړلو پریکړه د اکتوبر په 26 وروسته له هغې وکړه چې ازادي اروپا ازادي راډیو د هغې ویډیو راپور له لرې کولو ډډه وکړه چې د کرنټ تایم په نوم روسي ژبې ټلویزیون د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي شخړو په اړه خبر کړی و قرغیزي چارواکو ادعا کړې و چې په دې راپور کې د تاجکستان پلوي شوې ده د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای بیا دغه ادعا رد کړې ده ویلي دي چې د دوی رسنۍ په راپور ورکولو کې په جدي ډول توازن په پام کې نیسي ښاغلی فلای زیاته کړې ده د راپور له ارزونې وروسته د رسنیزو معیارونو څخه د سرغړاوي هیڅ نښه نه ده موندلې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د کنټرول له ترلاسه کولو سره سم د دې ټولنیز شبکې لوړ پوړی اجرایوي چارواکی له دندې لرې کړ د ټویټر د ترلاسه کولو وروسته ماسک پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل مرغۍ آزاد شوه د هغه د خبره د ټویټر پر لوګو باندې د مرغۍ نښې ته اشاره وه د امریکای رسنیو د راپورونو پر بنسټ ماسک د ټویټر ترلاسه کولو وروسته په سمدستي توګه د دې کمپنۍ اجرایوي مشر پاراګ اگروال د مالی برخې مشر نایټ سیګال او د کمپنۍ حقوقي مشر ویجی ګارد لدندو لري کړل اگر وال تر دې مخکې محکمې ته تللی و څو ماسک د ټویټر د پلورلو خړې معاملې ته چې نوموړي ترې د ځان استول هڅه کوله راو ګرځوي ماسک د ټویټر کنټرول له هغه څو ساعت مخکې خپل کړ چې د محکمې لخوا د دغه ټولنیز شبکې د خستول لپاره ورته ضرب الاجل وټاکل شو او د کرکټ د شلو ورځو په نړیوال جام کې د افغانستان دویم لوبه هم نن د باران لامل لخ وشوه ټاکل شو چې نن جمعه افغانستان خپل دریم لوبه له ایلند سره وکړي خو د باران لامل دغه لوبه لخ وشوه او دواړو ټیمونو ته یو نمره ورکړل شو خو افغانستان په دې جام کې د مخکې تګ چانس لري
نو اوس خو د منګ دی مخته تګ یا سیمی فاینل ته ورتګ یا دغه ګروپ ټاپ کول فکر کوم ډیر دسی ناممکن غوند سو ځکه اول نه د منګ ګروپ ډیر سخت هم وو بیا دغه کومې مسابقې چې موږ ټارګټ کړې وې چې دغه به وګټو یا دې کې به ښه کرکټ وکړو هغه د باران خرابې کړلې
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف و چې ویلي اوس چانس ډېر کم د افغانستان لپاره د افغانستان دویمه لوبه ده چې د باران له کبله ځنډیږي تر دې مخکې د نیوزیلند سره لوبه هم د باران له کبله لغوه شوې وه تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو څنګه مو چې واوریدل د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو په افغانستان کې تیر لس میاشتو کې 455 تنه د شری او اسهال ناروغیو له امله مړه شوي دي د دې سازمان راپور چې نن خپور شوی دی موږ به یې وړاندې په خبرونه کې په راپور کې درته جزئیات ولرو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد توماس ټویسټ وایي چې پوخانی جمهور رئیس سره خبرې کړې دي دا چې په کومو مسایلو ورسره خبرې کړې دي وړاندې په خبرونه کې درته وایو. اروزګان کې مرستندویو بنسټونو څه باندې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. خلک ورته خوشاله دي.
خوشاله ولې په کور کې مزدوري ده، په کور کې خواري ده، په کور کې دغه چې بل ملکات زغول بل شات زغول بل دغه ټول په خپل کور کې نه.
غزنی کې د سانګو وهلو او اس ځغلولو سیالۍ پیل شوې دي. د دې سیالۍ قهرمان اس طوفان دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي ټوماس ټوست وای له حمید کرزي سره د خپل هیواد راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د وریښتینی ملي ډیالوګ پر بیړنۍ اړتیا خبرې کړې دي. ښاغلی وست وای افغانان د خپل هیواد د اقتصاد او راتلونکي په اړه ژور اندېښنه لري. جزئیات په دومیت زهري مل نوور.
په ترکیه کې د افغاني ډیالوګ لپاره د امریکا د پیل شوی هڅو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي توماس ویست له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره غږیدلی. ویست تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني اړیکې جزئیات خپاره کړي او لیکي دوی د افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د رښتینی ملي ډیالوګ په بیړنۍ اړتیا خبرې کړي. ټام ویست زیاته کړې حامد کرزي ورسره د افغانستان د اقتصاد او د افغان ځوانانو د راتلونکي په اړه خپل ژور اندېښنه شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا دغه لوړ پوړی استازی زیاتوي د طالبانو لخوا د نجونو د ثانوي ښوونځیو بندولو له امله افغانستان شاتګ کوي. له همدې امله دا او کرزي سملاسي د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي له ټام ویست سره یې په خبرو کې د افغانستان پر روانو حالاتو، اقتصادي وضعیت او د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر اړتیا نظر شریک کړی دی. هغه لیکلي دواړو لوریو د افغانستان د پرمختګ لپاره د نجونو د متوسطه او لیسه ښوونځیو په ژر تر ژره پرانیستو ټینګار کړی. په ورته وخت کې ټام ویست وایي که څه هم نړیوالې ټولنې مټې بډوهلي چې افغانانو سره بشري مرستې وکړي خو طالبان باید خپل مسؤلیت مخته یوسي او نه یوازې دا چې په مرستو کې لاس وهل کم کړي بلکې داسې حکومت وکړي چې پانګوال راجذب او مسلکي او د لوړو زده کړو خاوندان بیرته کار ته راوغواړي. ټام ویست د افغانستان اوسنی وضعیت، ثبات او د خلکو ستونزو ته په اشاره لیکلي لا اوږده لار پاتې ده. هاخوا د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر کارن ډیکر چې اونۍ وړاندې له یو شمیر افغانانو سره د خبرو لپاره ترکیې ته تللی وایي هلته یې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له زنغوړیو سره کتلي. میرمن ډیکر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې لیدونو کې د افغانستان د اقتصادي ننګونو او فرصتونو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي خو زیاتوي داسې ښکاري چې د فرصتونو په پرتله ننګونې ډېرې دي. خو طالبان بیا د افغانستان لپاره د دې نوي پیل شوي پړاو په اړه څه نه وایي. هغه پړاو چې ښکاري د یو داسې حکومت د جوړېدو لپاره هڅې وي چې افغانان یې ومني او نړیوال مشروعیت هم پیدا کړي. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه اوس مهال د افغانستان د اقتصادي او سیاسي سقوط په اړه خورا اندېښمنه ده. له همدې امله د افغانستان لپاره ټاکل شوي او استازو د دې هېواد په مسایلو کې ښکېلو لوریو سره کتنو او اړیکو نیولو ته زور ورکړی. خو په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث طالبان دي. هغوی چې لای د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې باور نه دی خپل کړی. د افغانانو د بشري حقونو خوندیتوب بله لویه مسله ده چې د طالبانو اوسنی رژیم یې تر پوښتنې لاندې راوستی. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن یو ځل بیا ویلي طالبانو په پراخه کچه د افغانانو بشري حقونه نقض کړي دي. خو طالبان یې نه مني او وایي د دوی له راتګ وروسته د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او دا ډول څرګندونې د ځان پر وړاندې پروپاګند بولي. خو توماس نیکلاسن بیا د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کارونو ته په اشاره وایي د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لغوه کولو او په آزادو رسنیو د محدودیت له وضع کولو وروسته د دوی چارې لا مهمې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې تیر لسم میاشتو کې 450 تنه د شری او اسهال ناروغي ولامل مړه شوې دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن جمعه خبر شوې راغلي دي په همدې لسم میاشتو کې په ټول افغانستان کې یو بیا زره د شری پیښې ثبت شوې دي چې له ډلې 380 تنه مړه شوې دي. دا راپور پر بنسټ د تیرې میاشتې راهیسې تر اوسه څه باندې 2000 تنه په اسهال اخته شوې دي چې له ډلې بیا 600 تنه مړه شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې بدخشان، ننګرهار، کندز، هلمند، تخار او هرات د ډیرو اغیزمنو شنو ولایتونو څخه یاد شوې دي. د دې دواړو ناروغیو ډیری قربانیان له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او نن په یو راپور کې په افغانستان کې د شری او شدید اسهال د ناروغیو د خبرېدو په اړه خبرداری ورکړ. دې سازمان په خپل راپور کې لیکلي په دې دوو ناروغیو ډېرې اخته شوي ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې لسمخیز راپور کې لیکل شوی د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر 22 نیټې یو او یا زر او نوي د شری مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي چې له امله یې 308 اویا تنه مړه شوي دي. راپور زیاتوي په اوسط ډول وروستیو اتو میاشتو کې په شری د اخته شویو مشکوکو کسانو شمیر 1540 تنه و. د روغتیا نړیوال سازمان لیکي شری ناروغۍ ټول افغانستان ځپلې خو بدخشان، کابل، ننګرهار، کندوز، هلمند، تخار او هرات یې د نورو په پرتله خورا ډیر اغیزمن کړی دی. اس حال بل ناروغي د روغتیا نړیوال سازمان له قوله افغانستان کې زیات خپره شوې ده او لامل هم د پاکو اوبو کمی دی. د ډبلیو ایچ او پر راپور کې راغلي د روان میلادي کال د می میاشتې راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې 204,116 تنه په شدید اسهال اخته شوي چې له دې شمېر یې 6 اویا تنه مړه شوي دي. راپور زیاتوي په دې ناروغۍ د اخته شویو په ډله کې 45.9 سلنه یې ماشومان دي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي او تر خوا یې د دې ناروغۍ له امله د قربانیانو له ډلې 80 سلنه یې هم د همدې عمر ماشومان دي چې مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور کې راغلي د افغانستان د 4 ولایتونو په 1,315 ولسوالیو کې د شدید اسهال ناروغي خپره شوي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال په افغانستان کې په شدید اسهال او شری ناروغیو د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې له دې وړاندې یو شمېر د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ویلي وو په افغانستان کې 24 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی 10 میلیونه یې ماشومان دي. د دې راپورونو پر بنسټ 90 سلنه افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. اقتصادي ناورین او بیروزګاری هغه څه دي چې اوس مهال ورسره ډېری افغانان لاسو ګرېوان دي. هغه دوه لویې ستونزې چې واک ته د طالبانو له بیازلي رسېدو وروسته لا پسې پراخه شوې. وچکالۍ بیا د دې ستونزو ګراف نور هم لوړ کړی او د افغانانو په روغتیا او ژوند خورا بد اغېزه کړې ده. خو له دې ټولو سره سره اوس لویه اندېښنه له دې ده چې د شری او شدید اسهال په ناروغیو اخته شویو افغانانو ته که مرستې ونه رسېږي او یا یې هم درملنه ونه شي د دې احتمال ډېر زیات دی چې د دوو ناروغیو له امله د مړو شویو شمېر لا زیات شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخامخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په لسګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
خدای تمیل نیولې ده نو توکل به په خدای کوو. نور خو کومه هیله هم نشته او نور کوم عاید هم نشته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دو کال نه ډېر کېږي چې وزګار یم قرار کور کې همارې خوا تلیزل کوم چې کیدای شي چېرته کار پیدا کوم. خو متاسفانه شرکتونه نشته، کاروبار نشته، نه کوم بل عاید شته. زون ډیره سخته سوی ده. خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډیر په سختۍ تیره وو. زمه امر روان دی او اوس ایران پاتې یم چې د دې زمې مصارف لرګي یا زغال دبل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د قانونو او پټرولیم په وزارت کې کار کاوه خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپل دنده له لاسه ورکړه.
حال ما فعلا نه رای عاید داریم نه رای
اوس نه کوم عواید لرو او نه هم د دې هیله کوو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي امارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا برای ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبایوه په دې هیواد کې په تېره د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په څو ټویټونو کې ویلي چې وطنبایوه کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 900,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمېر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېکاره شوي وو 15 لکه تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوي ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلې په کراتو کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره کوښښ کوي او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیارډونو ډالرو کنګل شوې شتمني د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډېر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې چې په دې هېواد کې د بیکاری د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کېږي ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او ماسو سره یې کار کاوه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین پوز وایي روسیه د دنپر سیند په ختیځ څنډه کې د خپلو پوځیانو په راټولولو بوخته ده. داسې ښکاري چې دواړه لوري هغه څه ته په چمتووالي بوخت دي چې د اوکراین په جنوب کې د خرسون ښار پر سر جګړه ګڼل کیږي.
د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز نن جمعه ویلي چې مسکو په خرسون سیمه کې د اوکراین د روانو ځوابي عملیاتو د زیانونو د جبران لپاره خپل څه باندې زر سرتیري سیمې ته لیږلي. دغه دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې د اشغالګرو ځواکونو قمانداني په خپل پرسونل کې د ورختایۍ د مخنیوي لپاره له هرې لارې هڅه کوي چې د خپلو پوځیانو مړینه پټه کړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر زیاته کړي د خرسون سیمې په راسته خوا کې په موقتي اشغال سویو ساحو کې د دشمن ډلو د استحکاماتو نښې لیدل سوي چې څه باندې زر کسان هلته ګمارل سوي دي. دغه دفتر ویلي چې ملکیان په خرسون ښار کې د دنی پر سیند له راسته څنډو چپې څنډې ته روان دي. اوکراین د خرسون ښار او د هغه د مرکز د نیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. روسي ځواکونو دغه ساحې د جګړې په لومړۍ ورځو کې نیولې دي. اوکراینی ځواکونو خرسون له لویدیځ څخه کلا بند کړي او د دنی پر رود پراسته څنډه کې د روسیې پر پوځي اډه حمله کړې دي. چارواکي وایي سخته اراضي او بده هوا د دې سبب سوي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د پوځ عمده پرمختګ ځنډنی سي. خرسون له څلورو قسمن اشغال سوي ولایتونو څخه یو دی چې تیره میاشتې روسیې د نیولو ادعا وکړه. مسکو دا مهال یوازې پر هغه سیمه کنټرول لري چې کریمیا چاپ وزمې ته غځېدلې لار ورڅخه تیره سوې ده. دغه ورځ د دنی پر سیند پر خوله یې هم ولکه ټینګه کړې. دغه سیند اوکراین پر دو برخو سره ویشي. کریمیا هغه سیمه ده چې روسیې په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړله. په خرسون کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو پرون پنجشنبه ویلي چې له دې ښار څخه باندې 10,000 کسان وتلي چې په هغو کې د مسکو لخوا ګمارل سوي محلي چارواکي هم شامل دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې ځواکونه یې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 44 روسي پوځیان وژلي او د دې ځواکونو د وسلو یوه ډیپو او د مهماتو یوه زیرمه هم ویجاړه کړې ده. خو دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د دې ترڅنګ د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې په خرسون کې روانه اونۍ د اوکراین پر راکټي حملو کې د 23 سرتیري وژل سوي او 85 تنه نور ټپیان سوي دي. دا تبصره غیر عادي ځکه ګڼل کیږي چې مسکو پلوه ځواکونه د جګړې په ډګر کې تر ډیره خپل مرګ ژوبله نه تاییدوي. په ختیځه سیمه دونیتس کې د پوځي ادارې مشر پاولو کیریلینکو نن ویلي د روسیې پر راکټي حملو کې څلور ځایي اوسیدونکي هم وژل سوي دي. د اوکراین د انرژي پر سکتور د روسیې هوایی راکټي او د ډرون حملې د دې سبب سوي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره د برېښنا پرچاوي زیاته سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په پاسویل کې اوروزګان ته ورشو. اوروزګان کې مرستندویه بنسټونو څه باندې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. مسؤلین وایي نومړیتوب یې هغو کسانو ته ورکړی دی چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ځوانان چې بیلچه او کلونګونه په لاسونو کې دي د دوی شمیر څه باندې 2000 کسانو ته رسیږي. دوی د خپل زمکو لپاره ویالې پاکوي. دوی ته د یونیسیار لخوا څخه میاشتنۍ څه باندې 8000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. په اورزګان ولایت کې د یونیسیار ولایتي مسول محمد عارف حیدری وای د یادو کسانو شمیر 2402 دی چې هدف یې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابرول دی.
په دوی کې به 2402 کسان کار وکړي چې دوی ته به د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول.
پر اورزګان ولایت واکمن هم د مرستندوی بنسټونو د دغه ډول پروژو څخه هرکلی کوي. د اورزګان ولایت د مقام رئیس دفتر جمعه خان هارون د دغه پروګرام د پیل پر مهال رسنۍ ته داسې وویل:
کوشش مو دا دی چې تاسو وینئ دا اوس په زرګونو کسان ناست دي، هغو ته د کار زمینه برابره شوې ده. نوره به هم انشاءالله کوشش کوو، څومره چې زموږ وس توانی انشاءالله هغه همکاري ورسره کوو.
بلخوا غزوانان چې مخکې بیکاره و اوس پر کار سوي دي خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې اوسني واکمن دي د بیکاره کسانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې لا نورې هلې ځلې هم وکړي. جمعه ګل، سات محمد او ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې په دغه پروسه کې ورته د کار زمینه برابره سوې ده. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځوانان ډېر بیکاره سوي دي، زموږ ځوانان بیکاره و.
ولې نور خوشحاله ولې په کور کې مزدوري ده، په کور کې خواري ده، په کور کې دغه چې بل ملکت ته ځغولي، بل شاته ځغولي، بل دغه ولې په خپل کور کې نه کوو؟
موږ چې راغلي دي د پاره چې موږ د عیال ډوډۍ نه لرو، معنا هیڅ شی نه لرو، اقتصاد مو ډېر کمزوری دی، نو دغه د پاره راغلي چې معنا دلته موږ یو خواري پیدا کړو، یو خواري وکاږو.
خو پر دغه پروسه یو شمېر کسان نیوکې هم کوي، وایي شفافه نه ده. رحمت الله عبدالعزیز یو له هغه کسانو څخه دی چې وایي په دغه پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکول سوی څوک چې په طالبانو کې واويسته ولري او یا هم زور او زر
په واويسته باندې وشته سوی دي. هغه اوس غواړي چې پر کار پر خپل ځای باندې په 500 روپۍ بل مزدور روزانه ودري،
بل یو بل پر ځای دري 500 روزانه ورکوي، 100 روپۍ چې د تپاچی ځای دی اخی.
ځایي واکمن بیا د خلکو دا ادعاوی ردوي، وایي چې په یادو پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکړی کوم چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
غزنی کې ګڼ شمیر اسانګې وهونکي او آس اسخلوونکي له اولمپیک کمیټې څخه د سونو د روزنې مسلکي میدانونو او آس پروته اسانتیاوي غواړي. دوی وایي د دغه لوبو لوبغاړو ته د حملکه د نورو لوبو په څیر نور هیوادونو ته د سفر کولو او هلته د سیالیو زمینه برابره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی اولمپیک امریت په انګړ کې یو تور آس ولاړ دی. دا اس په غاړه کې سره شنه او نور رنګه د ګلانو هارونه راځوړندې ښکاریږي لکه بریا چې راوړي بي.
دا خو هغه اساسي اول مقام غزنی ته ګټلی دی. تور توپانې نوم د ماس دی چې ټول افغانستان په سطح لوبېدلی دی.
دلته ګڼ شمېر سپاره هم سره راټول شوي او یو بل ته د بریالیتوب مبارکي ورکوي. دوی هم دغه وخت له بامیانو ولایت څخه د یوې سترې سیالۍ له بریا څخه وروسته رارسېدلي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې د هیواد د 24 ولایتونو د اسغلوونکو ترمنځ یوه سیالۍ پیل او په څلورمه نیټه یې پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا مشک عالم لوبډلې لومړی مقام ګټلی. د دغه سپرو په خبره چې د بامیان ولایت دغه سیالۍ ته په زرګونه کسان سپاره د طالبانو حکومت چارواکي او نندارچان راغلي وو او لوبه یې په چکچکو بدرګه کوله. فتح محمد شلګروال په غزنی کې د ملا مشک عالم غازی لوبډلې لوبډل مشر دی. نوموړی دغه بریا د ټولو غزنی میشتو لپاره ویاړ بولي، خو غوښتنه کوي چې له دوی سره دې مرسته وسي. ښاغلی شلګروال زیاتوي د اسانو روزنه، مسلکي میدانونه، اسپرو ته نورې اسانتیاوې هغه څه دي چې سنګې وهنکي ورته اړتیا لري، خو تر څنګ نورو هیوادونو ته سفرونه او هلته سیالۍ پر لار اچول هغه څه دي چې باید ورته زمینه برابره سي. د ده په باور وطن ته به ویاړونه راوړي.
موږ له ټولو دولت او له ټولو خلکو څخه له امارت اسلامي څخه دا غواړو چې موږ سره کومک وکړي په دې د نیزه بازی او د بسکشي سراتې لوبو کې. په دغه کې باید له موږ سره همکاري وکړي.
دا تور توپان سشتن ظفر خان چې د بامیانو په سیالۍ کې یې خپلو ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې، خپله بریا د ټولو غزنیوالو لپاره بریا ګڼي، خو د اولمپیک کمیټې له چارواکو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. نوموړی وایي موږ په کنډو کپرو میدانونو کې لوبې کوو، موږ ته د میدانونو د اسانو د خوړو او روزنې ترڅنګ په نورو هیوادونو کې د سانګې وهنې او اس غلونې د سیالیو زمینه برابره سي.
موږ په 1000 متره فاصله کې اس سره راوز غلول، غټ غټ اسونه له ما سره جوړ کړی وو. په 1000 متره کې موږ مسابقه سره وکړه، اول مقام موږ وګټ. خدای دې وکړي موږ نورو ولایتو ته بوځي، بل وطن ته بوځي، موږ دغه لوبې وکړو، موږ ته تیاری جو.
عبدل شکور هم په غزنی کې اس غلون کای دی. نوموړی وایي 45 کال عمر لري، خو له 13 کالو څخه سانګې وهي. دی وایي په دغه 13 کالو کې لا دې سره هیڅ مرسته نه ده سوې.
د غزنی په ولایت کې کوم لوبې چې موږ کړي دي، له موږ سره هیڅ امداد نه ده سوی او د موږ چا پوښتنه هم نه ده کړې.
دا غزنی ولسی وګړي هم له دغه سانګې وهونکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د اندړو ولسوالۍ حاجي شاه محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دی سره ډیر کومکونه او ډیر ښه انتظام ورته برابر سي. د لارې خوا چې د بارو مملکتو په افغانستان کې میدانونه او د لیجیان ورته برابر سي.
په غزنی کې د اس غلونې او سانګې وهنې 22 رسمي او ډیری غیر رسمي ټیمونه فعالیت کوي چې وخت په وخت سیالۍ ته وځي. په دغه ځای کې د اولمپیک کمیټې چارواکي هم د دغه سیالۍ ګټل نیک ګام ګڼي او وایي په پام کې لري چې له اس پرو سره به هر اړخیزې مرستې وکړي. ذاکر حسین احمدی په دغه ځای کې د یادې کمیټې مرستیال دی.
یو شمیر سپینګیری او حاجی صاحبان نن هم راغلي وو، غوښتنه یې کوله چې مرسته را سره وکړي. موږ ډاډ ورکوو چې له هغو ټیمونو سره هر اړخیزه مرسته کول په پام کې لرو چې هغه په ملي سیالیو کې ګډون کوي.
د اس غلونې او سانګې تاریخي او دودیزه لوبه د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ د غزنی په شلګر سیمه کې یوه تاریخي مخینه لري. تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لوبه له شاوخوا 2500 کالو څخه دلته رواج لري.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ده.
السلام علیکم. علی احمد یم، د هلمند مساکلات څخه اړیکه نیولې ده. د افغانستان اسلامي امارت د حکومت زموږ هیله او ارزو ده د مساکلاتو بیا ترویج کړې. د خامغت عمومي کښ دی، تقریبا 2 ساعته د مساکلاتو بیا ترویج کړې. د مټر لار ده پر مساکلات څلور ولسوالۍ نور هم راغلي، لکه نوزاد، باغران، بغنی، زنداور. د غټ عمومي کښ دی، ولس یې ډېر ستړی دی، نو دغه باید دغه عمومي کښ رغونه ورته وکړي.
ما نظر په دې باندې دی چې دغه د ملګرو ملتونو راپورټر چې وایي وایي زما موږ طالبان نظر په دې دغه کې راپور کې نه سو دغه کولی چې موږ دا راپور جوړ کړی وای. دوی نظر مشکل اخیستی وای، نو چې دا نړیوالو په دغه نه دی پېژندل، په رسمیت نه پېژندل، چې نړیوالو په رسمیت نه دی پېژندل یا نه یې دغه کړی دی، دی دغه نظر په دغه کې نه سي اخیستلی. نو څه ضرورت دی چې دومره تکلیف په دومره دغه په موږ ته افغانستان مسلمانانو ته دغه ملکیانو دغه ته تکلیف رسوي. دغه دوی طالبان تکلیف نه سي رسولی، نن طالبان ته ضرر رسوي، ضرر خو ټولو ملکیانو ته رسېږي. ملکیان وژي، تږي، پره ګرځي، ټوله دای در په در د ماښام ډوډۍ نه لري.
زه د هلمند ولایت محمد اسماعیل تاسو ته پیغام پرېږدم چې دغه مرستې چې راځي په کوم باندې یو په بل نامه باندې چې موږ خور غریب ته دغه خو داسې مجدان باندې اوس یو نوم ورکوي چې خلک په جنجال سره اخته کوي، نو د دې دینه ورکوي مرستې یو غریبو خلکو ته ورکوي چې دوی ته د خیږي. دوی وایي چې موږ د غریبو سره ګر سره مرستې نه ورکول کېږي، چې غریب پاتېږي او خان چې هغه یا موټر ولري یا ښه پیسې ولري، ښه ځای ولري، نو دوی هغه څه ځای ته ورځي، خلکو سره مرستې کوي.
زنګ د سارګ ولسوالۍ خبره کوم، زموږ د سارګ ولسوالۍ ولسوالۍ اوس پرې نشته ده او خلک ناستې ماوین د سر سړي بوله راغلي وو. هر سړی خپل کلي نه خپل نفر ټاکلي دي، کلي کې زنګ ورته وي مغه راسي هغه سر سونوم نور کول خو زنګ وړي کې بیندو نومونه او د ولسوالۍ له بد حال ده. موږ د ولسوالۍ ته ضرر ولېږي.
نبي الله سره د ننګرهار ولایت نه یم او زما غوښتنه اسلامي امارت نه دا ده چې په ښار کې اوس هم غلس زخته ډېر دي او خلکو نه موبایلونه پټوي او پیسې هم ترې نه پټوي. تېره میاشت زموږ ورونه 5000 کلدارې ورکې شوې او بس دې برخه کې پاتې راغلي دي. زما غوښتنه دا ده چې زما پیغام هم خپور شي او د دغې کار مخه ونیول شي. مننه.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونه دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې تیر ولس میاشتې کې 450 تنه د شری او وېسال ناروغیو له امله مړه شوې دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن جمعه خپور شوی راغلی، په همدې لس میاشتو کې په ټول افغانستان کې 1000 د شری پیښې ثبت شوې دي چې له دې ډلې 380 تنه یې مړه شوې دي. د راپور پر بنسټ د تیرې مې میاشتې راهیسې تر اوسه څه باندې 2000 تنه په وېسال اخته شوې دي چې له ډلې 600 تنه مړه شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې بدخشان، ننګرهار، کندز، من تخار او هرات د ډیرو زیانمنو شو ولایتونو څخه یاد شوې دي. د دې دوړو ناروغیو ډیری قربانیان له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ورځې وړاندې د کندز ښار اړوند سید آباد کوڅه کې د کورنۍ شخړې لامل د جهش پونم یو ځوان نومړی د فریدی پونم یو ځوان انجلۍ وشلې ده او بیا په ځانټزي کړې دي. دغه پیښه د کندز د امنیت قمندانې ویانت عبید الله عابد ازادي راډیو ته تایید کړې ده. ویلې دي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله د خلکو ترمنځ کورنۍ شخړې زیاتې شوې دي او ډېر کله په مرګ ژوبله تمامېږي. نن په قرغیزستان کې په لسهاوو رسنیو خبریالانو او مدني فعالانو د دریو ساعتونو لپاره د کار نه کولو اعتصاب وکړ. دوی له هغې وروسته اعتراض وکړ چې د قرغیزستان حکومت د دو میاشتو لپاره په دې هیواد کې د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د ویب پاڼې د تړلو پریکړه وکړه. د قرغیزستان حکومت د ویب پاڼې د تړلو پریکړه د اکتوبر په 16 وروسته له هغې وکړه چې ازادي اروپا ازادي راډیو د هغې ویډیو راپور له لرې کولو ډډه وکړه چې د کرنټ ټایم نو روسي ژبه ټلویزیون د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي شخړو په اړه خبر کړی و. قرغیزي چارواکو ادعا کړې وه چې په دې راپور کې د تاجکستان پلوي شوې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای بیا دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د دوی رسنۍ په راپور ورکولو کې په جدي ډول توازن په پام کې نیسي. هغه فلای زیاته کړې ده د راپور لارزونې وروسته یې د رسنیزو معیارونو څخه د سرغړاوي هیڅ نښه نه ده موندلې. د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د کنټرول له ترلاسه کولو سره سم د دې ټولنیز شبکې لوړ پوړي اجرایوي چارواکي له دندو لرې کړې دي. د ټویټر د ترلاسه کولو وروسته ماسک پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل مرغۍ آزاده شوه. د هغه د خبره د ټویټر پر لوګو باندې د مرغۍ نښې ته اشاره وه. امریکایي رسنیو د راپور پر بنسټ ماسک د ټویټر ترلاسه کولو وروسته په سملاسي توګه د دې کمپنۍ اجرایوي مشر پاراک اګروال د بلې برخې مشر نیت استګال او د کمپنۍ حقوقي مشر ویجی کټ له دندو لري کړی دي. اګروال تر دې مخکې محکمې ته تللی وو چې ماسک د ټوټر د پلورولو لپاره پلورولو معاملې کې کړی تا چې نوموړی تریزان هیستلو هڅه کوله راوګرځوي. ماسک د ټویټر کنټرول له هغې څو ساعته مخکې خپل کړ چې د محکمې لخوا د دغې ټولنیز شبکې د اخیستلو لپاره ورته ضرب الاجل وټاکل شو. او د کرکټ د شلوریز په نړیوال جام کې د افغانستان دویمه لوبه نن هم د باران له امله لغوه شوه. ټاکل شوی وه چې نن جمعه افغانستان خپله دریمه لوبه له لنډ سره وکړي، خو د باران له امله دغه لوبه لغوه شوه او دواړو ټیمونو ته یوه یوه نمره ورکړل شوه.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د تل په څیر تر ډیره په خپل سیمو کې د موسسو لخوا د شوو او کېدونکو مرستو د ناعادلانه ویش په اړه شکایتونه راته پریښي دي. موږ دې اوریدونکو دغه شکایت راسپړلې او ورسره مو خبرې هم کړې او پوښتلې مو دی چې ولې تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړې. دا مرکه وروسته راځي، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د مینه محبت څخه ډک ډک سلامونه د ازادي ګرانو همکارانو کارکوونکو ته وړاندې کوم. نوم مې سهراب د لغمان ولایت نه، د ډی وی د منطقې نه میر احمد بانډې نه تاسو ته دا صف درلېږم.
او خدای تعالی دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېږي. زه خپله یو معلول یم، ډېر بیچاره یم، غریب یم، چې یو زوی لرم، د ګټې څوک نه لرم، یو پښه مې فلج ده، وچه ده، او د بلې پښې باندې موټر وهلی یم. مخکې دولت کې به ما ته 6000 روپۍ راکوله، ډېره ښه ګزاره مې ورسره جوړه وه. او په دې امارت اسلامي کې هغه مونږ پیسې 3000 روپۍ کې د میاشتې چې د شپږ میاشتې راکړې دي، د شپږ میاشتې نه درکه دي، پوه شوې؟ د غننم تلی مسرې میاشتې دفتر ته مې عریضه کړې ده چې ما سره خوراکي مواد څه کومک وکړي. عریضه یې راته نه ده اخیستې. ټول د واسطو کار ده، که واسطه د درلودله یو کومک در سره کېږي، که واسطه دې نه وه چې د ولږې له لاسه ټول فامیل سره سړی مړ کېږي، څوک د چا پوښتنه نه کوي. زه د ازادۍ رادیو همکارانو دا هیله او امید کوم چې دغه خوارانو، عجزانو، بیچارهګانو، معلولینو، کونډو، یتیمانو غږ لوړ پړو چارواکو پورې ورسوي. ازادۍ رادیو همیش دپاره زنده باد.
دغه ازادۍ راډیو ته موږ دا هیله لرو چې دغه موږ غږ واورېدل لوړ پړو چارواکو پورې ورسوي. دغه موسسې تر دغه پورې مسولین پورې دغه زموږ منطقه دغه مرستې راځي وروره. دا خواره غریب چې دي دغه نه نوشته کېږي، او دغه ملک چې دی وروره، زموږ د منطقې ملک د ارغنداب د ولسوالۍ واجورېدله، دغه د شپږمې ناحیې ملکان چې دي، نو دغه دغه خلکو راغواړي، هغه خلکو ته دا مرسته رسېږي چې مانا هغه یا توبیاش جوړ یي، هغه شناخته یې، خېښو خاله یې، دا خواره غریب خلک یي، دغه دغسې ورته پاته دي، چا ته یې نه ورکوي وروره. بالا دغه د مسلین سمه دغه دغه دی خواهش دی چې وروره دغه یو حد یو شی راواسي دا منطقې ته، دوی د خپله راي د زموږ کورونو، د زموږ ژوند، د زموږ زندګي دي وګوري چې انډیوال چې دغه بالا دغه خلکو ته یې ورکوي چې هغه ګرده یا ماړه خلک دي، یا مرستې داسې خلک وړي چې هغه وایي د کاله دېرش خوروار او څلوېښت خوروار توران اخلي، در سړي په کور کې څلوېښت منه دېرش منه تاریاک لري، داسې خلک یې دغه کوي واجرې ده. خواره غریب دغه شي ورته ګوري، ورته ناست دي.
السلام علیکم دا ازادی راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه، بار له سلامه. زه عبدالله د خوست ولایت د چرګوټی د ببرک تانی ولسوالی نه خبرې کوم. ورور دغه یما پیغام خامخه نشر کی، دغه تز خپلم پکې گاډی چلوم، دغه د ډبلیو پی مرستې دی نو خو په توګه باندې ورکوي، او خو خوندور ترتیب ورته نیولی، خو دغه ګاډۍ والا سره لږ څه ناڅه ظلم ده. شل روپۍ د ګاډۍ په سر تناخلی، دوو نومو په سر باندې شل روپۍ، څلوېښت افغانۍ تناخلی، نو بس دغه کې چې ده بس لس روپۍ موږ ته راکوي، نور دوی ټولو جبو ته وایي دا مسیران. بیا نو چې دغه چا سره لس روپۍ هم نه وي، پنځه روپۍ هم ورسره نه وي، نو دومره کریا نه وي ورسره چې په شاو باندې وړه کورو ته روان کړي وي، او دوی چې ده بس وچ ورته رڼ وي، بس غلیم ته نه ګدي، وړم ته نه ګدي چې ولا کوي رانه اوسي، بس موږ ته پیسې را پیدا کوي شل روپۍ چې دي دغه په نپاره باندې حق ده، دا به را پیدا کوي. نو وروره که دې ته چا لږ پام وکړو نو دا به ډېره مهرباني وي.
السلام علیکم، احمد ظاهر قیسم، لوګر ولایت ازر ولسوالۍ څخه. د موسساتو او له خیریه بنسټونو څخه مو هیله دغه ده، که چېرته په دننه هیواد کې کومې مرستې کېږي، که هغه د نړیوالو لخوا نه وي، که هغه خپله افغانان کومې مرستې کوي، هغه باید په تمام معنا ټول هیواد کې وویشل شي. دا نه چې یو ولسوالۍ ته نه بې برخې، یو ولایت ته نه بې برخې، یو هغه اړمنو کورنیو ته ونه رسیږي. نو هیله مو همدغه ده له ډبلیو پي څخه او همدې ته ورته شهرتمندو موسسو څخه چې د ذمې په رارسېدو څخه یو هم حضره ده چې دننه د ذمې په سیزن کې بیا دې کې کوم داسې کار روزګار څه شی درک نه وي، نو په همدغه خاطر مسیج هم په همدغه خاطر درته پرېښی ده چې حضره هم باید له توجه نه پکې ونه غورځېږي، ځکه ژمې په رارسېدو سره د هوا په یخېدو سره دلته بیا کوم کار روزګار نه پیدا کېږي.
سلام علیکم، شاید جوړه په خیر خیریت همکاران شدید علمن ولایت صدر سره په تماس کې دغه مرستیا غوړې وویشل دا وسو شل ډالر چې موږ پر سر باندې نړیوال ورکړي وي، هغه موږ ته دوه شمسیانی د درې سو راکړلې، او دوه دوه دانی بیرشي وي، دوه دوه سو امپیر وي، ټول شانې د اویا زره کالدار بالا نه وي، یعنی نس پیچل ویر زره یا پنځه دیر زره افغانۍ نه جوړېږي. زموږ حساب اویا زره افغانۍ، اتیا زره افغانۍ کېدلې، هغه زموږ څخه ګرځولې نورې اضافه روپۍ، نو دا زموږ خپل انسانانو داسې چمره سره وکړي. نو دغه زما آواز دې ته لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي، دغه سې ناکامي راسره وکړي. هندارې هم داسې دي چې مایې ته وتړې، د دوه نیم سوه هندارې کار نشي کولی.
زما د یوه غوښتنه د زموږ د موسسې ډبلیو پي موسسې د خوا کار درېدلې دي په کندهار کې، نو دغه لرتیان د چریان یې پاکولې سره، نو دا اوچې بل اوچې ته مو کوي، ستو سهیل وکو چې دا موږ غږ درلود پوځ چارواکو پورې ورسوي. دا موږ کاري لاسې موږ ډېر اقتصاد سره کمزوری دي، ډېر سره لوېدلي یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو ازادی ریڈیو کارکون کو اوریدن کو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. رحمت اللہ د هلمند ولایت بابا جی پسیمه کی تاسو ته دا میسج پریږدم. ورور اول خدا ازادی ریڈیو سهیل لرم چې زما میسج شیر یا واسطه دلته مرسته نسته ورور، غریبان غریبان خلک ستا نو مرسته نه راځي، یا هم چې راځي په غریبانو نه ویشل کېږي. داسې خلک شته چې آن د ماښام ده نه لري، نو غریبانو ته نه ویشل کېږي، یا واسطه والا وي. نو دا د طالبانو کار دی، طالبان هم په دې دغه کې نه وي، ورسره خپله د موسساتو هغه د موسسې خلک یي او غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو دلته مرستې نړیوالو موسسو څخه هیله لرو چې دلته مرستې راسره وکړي.
السلام علیکم آزادی کارکوونکو، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ جوړ یاست؟ نام را وسطه جوړ اوسئ. زما پیغام دغه دی چې دغه موسسې چې کومې شروع شوې چې دا و مستحقو خلکو ته نه رسېږي، دا ګرد بس دغه ملکان یې وړي، هغه سړی بس نویشته کېږي چې بس یو چرګ مرګ یې ورته حلاله کړله، بس بله هغه نویشته کېږي، مسکینان نه نویشته کېږي. هغه زموږ غږ درې ځای پرې ورسوي.
د ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم، دوی دا د ډبلیو پی نماینده میلمه کې یوه دغه پوښتنه زه کوم چې دی سترګې پټوي دا خبرې کوي که په روڼو سترګو کوي؟ په خدای چې خبرې دی کوي شرمېږم زه، ولې پښتون دی چې پښتو یې نه ویلی نه په پیدا نو نه شرمېدلم. یاره دغه هیڅ چا ته نه رسېږي، دوی په دا خپلو مامورینو نه پوهېږي. په مسجد کې ورسه درې نفره ولیکي درویشت پرېږدي، انور خپل دا ولیکي. که رښتیا دوی درواغ نه وایي، د زغه زموږ د ریاست معرف د هلمند د ولایت 130 مامورینو ملازمین دي، او په دې کې به 10 نفره یا 15 نفره برابرې نور ګرد ستړي دي. دغه د 130 مشتو دي، د یو ته دوی د یو سره کومک نه کوي، زه نه پوهېږم دوی چا سره کړی دي. نو زه په دغه وایم چې زه دی خبرې دی کوي شرمېږم زه. نو متاسفانه چې ده دغه خبرې نه کولی، ځان یې تېرولی شو. بیا دا هم وای که چیرې ته د رغدي ولیدله، موږ ته دې خبر راکړي، هویت یې پټ ساتو. اوس که په دې بیا ګیر کړلو باره به نو بیا دا بل جرم نور به هم بې عزته کوي، چې اوس شیطانتونه مو دوی ته وکړو. یا دا په موږ پښتنو کې تاسې خپل مامورین اصلاح کوي. دوم، زما مسجد د کاریز لوی کاریز د ولی د رود په غاړه کې دی، دا شګې چې راپورته کېږي قسم پالا که په دا یوه کال باندې څوک در که د ماجور دام راسي هغه خپل ځای معلوم دی، ګراکیه معلوم دی، هغه مسجد ته ورسي. که در سرې میاشت دام راسي هغه خپل ګراکیه معلوم دی، هغه ته ورسي. زما مسجد خوا ته کونډ و یتیم به خامخایي، داسې نه دی چې نه بوي. قسم پالا که راغلی، زه نه پوهېږم چې دوی چا ته کومک ورکوي.
ګاټوک باریک به زه دا وایم چې دا اوس ګاټونه راغلي دوا چې خاله سوالي زه نیازمات خبره کوم چې منځوله کړي جخه. نو دا کارتون تقریبا 2000 کرو راغلی دی، دغه سهم یې راغلی دی له ولایت څخه. خو افسوس دا خبره ده چې له څلمینې تر اوسه پورې چې چا کارتونې وړي دي، یوه درې کرته وړي دي، بیا هم هغه نورو مستحقینو ته هغه نه ورکوي، وار نه ورکوي چې دا خپل حق یوسي. یعنې مستحق یا هغه خلکو چې کارتونې وړي دي دوه وارې بیا غواړي. والی چې کوم مسیر نومو نشته کې دی، بیا وړي ورغورځېدی دی، بیا مسو وار تاسې موږ ته هغه راکړي، دوه مکار کارتونه راکړي. نو زما خواهش ده تاسې د راډیو له توسط له ټولو خلکو جدا ده چې یو وړې کارتونه اخیستی دوم وادي دا نورو خلکو ته نمبر ورکړي چې هغه هم خپل هغه وکړي. الله هم خوشحاله رسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره لغمان ولایت نه مې سره اړیکه نیولې ده. د کومکو باره کې باید زه دومره ووایم چې دلته کومکونه کېږي، ښه کومکونه کېږي، خو په شفاف ډول نه کېږي. لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو وویلې، کومکونه کېږي خو شفافه نه دي، خوار او غریب ته پکې نه ورکول کېږي. او بس چې څوک چې واسطه ولري یا کوم بل هغه ولري که نه هغه اخلي، نور غریب ته پکې نه ورکول کېږي. نو
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. په دې کې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د یو اوسیدونکو شکایت دا و چې دا خپل ځان مستحق بولي او وایي چې د 1200 غړو کورنۍ ورلغاړې ده، بې وسه دی، خو وایي چې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ دغه اوسیدونکو خپل نوم اسد الله یادوي. له هغه نه مې وپوښتل چې ولې دی د ډبلیو اف پی او نور مؤسسو له مرستو برخمن شوی نه دی.
زما نوم اسد الله دی. دغه د ارغنداب ولسوالۍ د چې موږ درته ولې موږ دغه شکایت چې دغه د مرستو په اړه موږ شکایت چې دغه دلته د مستحق کسان د نرسې زړه ګرځي خلکو ته رسېږي د پرونی دلته نو شمه چې خلک نشته کول ګرځي خلک تاسو هغه په سلو کس کې یعنی پنځه کسان مسکینان پکې نور ګرځي خلک چې هغه هم ځکه لري دا کوم ځکه لري دا کوم ځکه لري لا ولاکه کوم ځکه لري چې ارخله د کال دی شلکه او تلیو شلکه او سلو اخی نو موږ ته باید پرده غل درته راکړي چې مثال دا ویل دا خو هم د دیناري وي مثال موږ امر چې یو ګرځي دا مستحق خلکو دې دا مسکینان دې هغه ګرځي د خلکو تر شي چې هغه په ګسر دا فیس په ولاکه دی ضرورت ورته لري ولکه دا ورته کې نو موږ په دا شکایت مکرې شندې په دا موږ چې دا موږ ژغ تر دې دا ورسوي چې نه دا موږ چې راځي دا خپل مستحق کفان تاکثر نه راشي نو کوم ځو ته کې پاتې او کې نو کفان ته دا ورته رسید له کفان دا خلکو ته رسید هغه مسکینان یې نو کفان نه راځي خلګور چې هغه په سره دا دغه موږ دغه ولکه لایق ولکه
اسد الله خان د غرغنداب ته کوم مرستې درغلې وي او ویشل سوی تاسو ته پکې ونه رسیدې دا مرستې پوي وي چې د کوم مؤسسې له خوا سوی
ولكن خدای سي دغه معلومات ولكن مستفي خدل تدريت نور تندوار امر استراغلي جن خو وسه دغه دكتور و دغه مسينو مزه ولكن زي معلومات ولكن کوم خمر دا چا پرچم خاص يا داش دغه ملي رچت مستن جن کتاب کوم مسي دغه خدل ترازي يا دغه د پرچير دي خدل دي راځي مختص دغه جمع کی مشتد واره امر استراغلي تقریبا نو په تیر جمع کی ان هغه و دي خاطر بیا د پیسو امر استراغلي معنا رقم د شان د هر رقم قدرت مستنه نه دی رسیدلی دا چې ډیر کسان چې معنا دغه مرسته په تمه ناشي د سهار د ماښام نه لري اول دا وخت ځان د شه مات الله سبحانه وتعالى تیار لري په کور کې د ولاکه یاد د سهار د لرم له شه ماښام نه لري ماجر ولاکه یو لږ شم د کله پر مزه کله ولاکه یاد رسمان لري ان هغه د خلکو ته رسیدل چې مثال هغه یا اوسه پر تمه د ملک خلک یو د بالا هغه چې د پرچم جوړ دی د پرتبا چې جوړ دی ولا هغه خلکو ته رسیدل کله د سره دا کوم خو دې څنګه چې نو دام په دغه د آزادۍ راډیو ته دا پیغام پرې وسو چې موږ د مرستې په ویش کې باید یو څه معلومات وسې چې مثال یو آیا په شی دا وګوري دا خلکو کورونه وګوري دا خلکو خلکو ته رسېږي څنګه خلکو ته رسېږي
دا شکایتونه دي چې هغه کسان چې طالبانو سره خی اړیکې لري یا په خاله طالبانو سره وو د طالبانو په لیکو کې فعالیت درلود یا هغوی سره همکاري درلوده هغوی ته مرستې رسیږي اما کوم کسان چې بے طرفه وو هغوی تر ډیره له مرستو پاتې کیږي ارغنداب کې دا موضوع محسوسه ده
هغه خل هغه موضوع دلته هم هغه موضوع دلته هم وو چې هغه د دې سره جوړي هغه د دې سره د سپورت وکښته کیږي د وخت سره هغه د دې بس هغه د دې پر تبا چې جوړي هغه خل هغه خل هغه ملکان چې اکثر ټاکل شوي دي ګرد د دې په دغه باندې ټاکل شوي هغه باید چې هغه ته نږدې خلک دي نو بس هغه خلک داسې چې مثال هغه د دې پر تبا بیا کار کوي کمرس د ویشل کیج ماغه د دې پرتبات ویشل کیج معنا کده ویشل کیج ماغه د دې پرتبات ویشل کیج بالا خدا د دې د اثر نه څه به څه به د شکل په خپل شو هغه مشته هغه انجینر یو شی بو سره وسره بل څه د خپل شکایت او شی وتکوال او دا غم نو سره دې هغه چل تراسی او لسوالی تراسی ال په دغه کیج سره ولی پروتوسی متن راځي
نو تاسو ولې ولسوالی ته نه ځي مثلا یا د ولایت مقام ته خپل شکایت طالبانو ته نه وړاندې کوي یا ورته نه وایي چې دغه امرست په دې کلی کې ویشل سوی تاسو هم مثلا مستحق وي دوله سره عائل یا کورنۍ در لغاړي ده اما تاسو له دغه امرستو نه محروم شوي طالبانو ته ولې مراجعه نه کوي
دغه پرون دغه پرون فارم ولسوالی ته ورلو یو دوم یو بل نه پر ولا ته ورلو برم دا ولسوال سره خپل ولې ولسوال له ته ورلو ولسوالی دا غندا واغه ټول نشته چې معنا تاسو تذکرې د کینو ولسوالی د عالم نو ټول تاسو نو تذکرې د ازما سره چې بل ملګری راځو دا غدا دروازګان ولایت ازما له خپل دغه درنده او ولسوالی دا نو نور جواب نه درو دا خبر راته وکړ چې مثال دا تذکرې جدي دا خوند دغه ولایت دا تاسو خدا غدا دا چې دغه کی معنا مرست نه درکې بل مال خدا خبر خو مراته کوی دا خبر تذکرې د مال خدا افغانستان ټول ملت سره یو بل خاطر سوید د افغانستان د ولایت خپل ولایت تبدیل دی یو ولسوالی تبدیل ولسوالی تبدیل دی
او تاسو اسد الله خان کله د خپل جون پاره راته وای وو موویل چې دول سره آیل در لغړې دادا څوک دی تو میرمن او ماشومان مو یو کنان ګند المسیان هم پکې راځي او په څه کاروبار په خوا لګیا وای وس کوي
مز لوجن صاحب د فقوا سم دا غباس لا غد بزګری او دا غد مزیک او زمين کار مکوي وسم دا کار کوي وسم تقریبا په دوه یو لوف کټ کې به دال څه کس کې ځای ورانه زیلره ما غد وو کار دی نور ګر دفتر نیم سر انجینر دی بالا خو ناغه ګر پات خو لګر معلومې مثال هغه کوم کښنانه د خواري سړی دوم لرم لوځ خو دا چې ما اپریشن سوی سړی ماجر د درانه کار ملاقات ماجر د بالا خو نو او چا پر چم بالا خو نو چې سار د پیدا کو ما شام په دې خیر نه چې ما شام نه پیدا کو نه د سار په دې خیر نه اوس دا غشل د امر استراځي هغه تا په مر ورغلی او تاسو دا په نه پر اچ سره سره هغه ماتور دار تر دا چول سوالی ته ورسو دا بل خپل شکایت کو دا استرالیا د کمانډان ته هغه چې موږ ورلو هغه دا خبر راته وکړه بارے ول چې دا فیس سکری چې دا یا روزګان مثال بل ما ته مال ما خپل فسکره خو دا غدا دا او دا ما د لیک خپل فسکره جوړ کړل بل نه پاتې را سره واغه دا لغه و روزګان و او دا په دې بل جواب و درې دی بارے ول دا فسکره دا شي سر دا شي نه کی کی بل ما نو خو نه کی کی به تاسو خپل سر کوور دې سر نه ولي
او دا د کلیو ملکان یا وکیلان د خلکو چې غوا چې وای چې تاسو وای سبتنام کوي او تاسو له سبتنامه غورځوي یا نمونه نه لیکي دغه ته هم خپل شکایت رسولای دوی سره هم ناس ته ځکه دغه کلیوال خلک دي د کلیوالي ملکان خو د خلکو لمنځ راټوکی دي یعنی د خلکو له وزن خبر خلک دي دوی فکر کوي والي مثلا داسې د مور مې ریټلان کوي
خداغه خلک خداغه لوجن سره ګرځي په فاصله دا خلکو کې فاصله دا خلکو کې نشته شو د معلوم مور معلوم نه دغه ملک مور معلوم دغه مور د کلی لا بل چې ماوین دي دغه ملک اغه تاسو نه زالور معلوم یم نو د کور ټول حالات معلوم چې دا خپل اندار دی نه پر دې دنیا ولا کښیلې نه پر هغه دې منګ خدای سبحانه تعالی سره به خدای بس دغه سند کړي جواز چې خپل دوست کړي بو دغه نږدې هغه نشته کې ځان ولا ما ورو خلک چې وایستا وي شي نه لري هغه خبر لا ولا کړو څوک اوري الله چې واسه کړي دا پرم ته یو څه چې پر حالت وته نه اخو په هغه کې د ماجد په دواله کې نور نه ونه خلک یو ماجد کې د نن نشته کول مې ماجد تور به شو لا ولا
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو اسد الله او چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111401 شمیره بیا تکراروم 00422111401
اوریدونکو د مرستو د ویش پاړه شکایتونه زخت ډیر دي مخ په تیرو خبرونو کې په افغانستان کې د دبليو اف پی ل ویان وحید الله امانی سره خبرې وکړي د هغه د مرکه لانډه برخه خبرو چې وایي ک چیرته د دوی په مرستو کې افغانان فساد ګوري نو د دوی د شکایتونو له دفتر سره د تماس ونیسي دوی به ورته د حل لارې چارې پیدا کړي راځي چې د مرکه د لانډه برخه بیا سره وورو
مونږ اندېښنه لرو جمعي سخت را روان دی او خلک ورته چمتووالی نه لري خلک اصلا د چمتووالي لپاره امکانات نه لري دا دوهم جمعي دی چې افغانانو باندې راځي او افغانان ورته بدون د دې چې چمتووالی ولري او ورسره لاس ګریوان کوي مونږ شلم دا ده وروستۍ شمېرې ښیي چې په افغانستان کې 9 میلیونه په شاوخوا کې خلک دوی هغه د خوړو لپاره وخت خوندي نه دي نو مونږ که 15 میلیونه خبره کوو تر ډېره بریده پورې کولای شو د دغه خلکو چې په هغه ډېره جدي کټګورۍ کې واقع دي د هغوی لاسنیوی وکړو او کله چې د 9 فیصده یا 3 فیصده یا 2 فیصده خبره کېږي هلته د کسان هم شته چې هغوی نسبتا ښه دي یعنی دوی په مکمل ډول درې وخته ډوډۍ چې انسان بدن ورته اړتیا لري هغه نشي ترلاسه کولای اما داسې هم نه دي چې دوی بیخي هیڅ ونه لري د خوړو له پلوه ډېر خوندي نه وي اما د 9 میلیونه په شاوخوا کې چې تقریبا د افغانستان نیم نفوس جوړوي دا خلک دي چې دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي او د خوړو له پلوه د جدي نه خوندیتوب سره مخامخ دي
بله او اماني سب یو شکایت موږ پر لپسې ترلاسه کول اوریدونکو نه په بیلابیل ولایتونو کې دغه تازه هم له ننګرهار اوریدونکو پیغامونه پرې کې چې د مرستو په ویش کې عادلانه چلن نکېږي د مور مېرې چلن کېږي وای هغه ټیمونه چې سروي کوي هغوی کې ډېر اختنی کسان نه وي دغه اوریدونکو دا کوي چې هغه د سروي ټیمونه لملکانو سره تړلې وي او یا هم د طالبانو په لوي کسانو ته مرستي ورکوي او ما غریب او مستحق کس ترې پات کېږي حتمان تاسو ته هم دا شکایتونه رسیدلي څومره واقعیت باندې ولاړ دي دا موضوعات
او ګورې شکایت شته مونږ را دوونه اما خپل هغه خلک چې شکایت کوي هغه کولای شي موږ سره مرسته وکړي چې کچیر ته ویني چې د دشپی اول خو باید دا ثابت کو وګورو چې هغه مرسته چې په کلاس وهنه کې او ساقو کسانو ته نه رسیږي د سروي ټیمونه له ملکانو سره تړلې دي او یا نور بانفوذ اشخاص یا مسؤلین د ساحه یا د سیمه هغه کې مداخله کوي
وګورو چې دا د ډبلیو ایچ پی مرستې دي یا نه. خو راځي وګورو چې دا د ډبلیو ایچ پی مرستې دي. همدغه خلک کولای شي چې زمونږ د شکایت ولا سیستم سره خپل شکایت ساتي. اما یو شی چې زما غوښتنه د ډبلیو ایچ پی په استازیتوب له خلکو نه ده، تاسو یوازې شکایت مه کوئ چې ووایئ چې دا مستحق کسانو ته نه رسیږي، قایفه مایل کېږي، ناوړه ګټه ترې اخیستل کېږي، بازار کې پلورل کېږي، وکیلان خپل خپلوان په لیستو کې شاملوي، مستحق کسان پرېږدي. نو دا به موږ څنګه ثابتوو چې دا چیرته و، کله و، کوم وکیل په کومه ورځ په کومه سیمه کې؟ دغسې جزئیات موږ په واک کې راکړ شي، بیا به موږ وکولای شو چې هغې ستونزې ته رسیدګي وکړو. یو شی چې واضح وایم، د افغانستان ټول خلک باید واوري، ادا دي چې د ډبلیو ایچ پی مرستې وړیا دي او یوازې یوازې د اکیا پر بنسټ وشل کېږي. هیڅوک پکې خیشخوري قوخوري خپل خپلوي نه شي پاللی، او هیڅوک هغه مسؤول دی که ملک دی که د سروې ټیم دی که د ډبلیو ایچ پی خپله استازی دی، هغوی نه شي کولای چې یو کس د بل په کس په مقابل کې ترجیح ورکړي. اما یوازې یوازې یا اړتیا پر بنسټ کولای شي چې دوی لستو کې شامل شي، چې دوی د بېوزلۍ کچه وارزول شي، او وروسته د هغې نه بیا دوی د اسکوپ موږ سیستم ډیجیټلي سیستم دی چې په هغې کې شاملېږي، د مرستې کارت ورته ویشل کېږي او د هغې په اساس ورته مرستې رسېږي. خو که وینې چې د ټولو نه ناوړه استفاده کېږي، موږ سره د امکانات شریک کړي، معلومات شریک کړي، جزئیات شریک کړي، نو بیا که دوی غوښتي دوی به هم په جریان کې واچوو، هغه مرستې ته به انشاءالله هغه ستونزې ته به انشاءالله چې رسیږو په ګډه، او که نوې غوښتي یوازې زمونږ په واک کې د معلومات راکړي، انشاءالله هغه هم ستونزه به حل وي. د دوی هویت کاملا پټ ساتل کېږي، د هیچا سره نه شریکېږي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده 0 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 2415. شمیره بیا وایم 0042 022 11 2415.
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتلے قسم دی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتلے قسم دی لاخوں قتلے قسم دی خدا بول متو با مدا زکد خدا بول متو با مدا زکد خدا بول متو با مدا زینے قصے سادہ بنیا دم نہ دے لاخوں قتلے